درنو اوریدونکو سلام په کابل کې اته بجې شوې په روان یو سات کې دوه خبرونې تاندې څنګ یو درسي سات درته لرو کو ترغه مخ کې خبرونه د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د پریکړې په اساس د پېښور له زندان څخه یوشتنه نور بندیان هم پرون تورخم ته واستول شول. د پېښور د مرکزی زندان یو چارواکي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې له دې سره له دې زندان افغانستان ته د استول شویو بندیانو شمیر شپږ اویو ته ورسید. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي تایید کړی چې په دې شپږ اویو کسانو کې دوه پنځوس تنه کم عمره بندیانو چې تیره چهارشنبه له دې زندانه افغانستان ته واستول شول. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو سره سم پاکستاني چارواکو ویلي چې هره ورځ د لزرو په شاوخوا کې بې اسناده افغان کډوال له دې هېواده ایستل کېږي. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي کمیټه وایي چې په شپږو ولایتونو کې د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت لپاره یې له نږدې شپاړه سوه کسانو ازموینه اخیستې ده. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په کابل، بلخ، بدخشان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې له یو زرو پنځه سوه درې نوي کسانو څخه د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت ازموینه واخیستل شوه، خو دې اژانس نه دي ویلي چې په دې پوهنځیو کې په کوم شمیر محصلان جذبېږي. په خبر کې دا یادونه هم نه ده شوې چې آیا په دې ازموینه کې نجونو ګډون کړی و که نه. که څه هم طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. په قطر کې د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې پرون د قزاقستان پر وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډلې په دې لړۍ کې درې لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې هند ته د پنځو پر وړاندې ماتې ورکړه. له ازبکستان سره یې لوبه پنځه پنځه مساوي شوه، خو بېګاه یې د قزاقستان پر وړاندې پنځه د څلور دېرش پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې تېر کال د دې جام دوهم مقام ګټلی و، خو په پای لوبه کې د سنګاپور پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د رګبي د آسیایي جام لوبې د نومبر په درېیمه په دوحه کې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. د تکواندو په آزادو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو زرو د دوو مډالونو په ګټلو بریالي شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون خبر ورکړی چې محسن رضایی او علي اکبر امیری پرون د سرو زرو مډالونه وګټل. د فدراسیون د خبر له مخې رضایی خپل سعودي سیال او امیری خپل پاکستاني سیال ته په دې سیالیو کې ماتې ورکړه او د سرو مډالونه یې وګټل. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون حکمت الله زین او امید سحاق د سپینو زرو مډالونه او زرغونی نوري د ژیړو مډالونه وګټل. دا سیالۍ د 315 لوبغاړو په ګډون او د پاکستان په کوربتوب د نومبر په درېیمه پیل شوې وې چې نن پای ته رسېږي. او د ترکیې ولسمشر وایي چې د اسرایل او حماس تر جګړې وروسته د غزې تړانګه باید د یو خپلواک فلسطیني دولت برخه وګرځي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې رجب طیب اردوغان پرون له قزاقستان څخه خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې انقره به د هیڅ داسې یوې طرحې ملاتړ ونه کړي چې د ده په وینا فلسطینیان د تاریخ له پاڼې څخه په تدریجي ډول محوه کړي. ښاغلي اردوغان همداراز د اسرایلو د ملاتړ په خاطر پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه تکرار کړل او ویې ویل انقره پر اروپایي ټولنې ډیره بې باوره شوې ده. ترکیه چې د غزې په تړانګه کې د بشري بحران له لویدو وروسته یې پر اسرایلو انتقادونو ته زور ورکړی، د دو دولتونو د طرحې ملاتړ کوي. ترکیه د حماس ټلې د غړو کوربنه ده او د متحده ایالاتونو، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو برعکس حماس یوه ترهګره ډله نه بولي. خبرونه مو اوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په دې روان یو ساعت کې دوه خبرونې درته لرو، خو تر هغه مخکې یو راپور. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو په پریکړې کې د بدلون هیڅ نښې نه ښکاري، د افغانستان اوسنیو واکمنو او د تیر پرزیدلې جمهوري نظام مشر د دې لویې ستونزې د حل په اړه تازه څرګندونې کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په یو مکتوب کې سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې هغه افغانان له نیولو مستثنا کړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې د طالبانو د چارواکو په وینا له 1.5 لک زیات افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته رسیدلی وو، د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرزیدل جمهوری نظام مشر د پاکستان پر دې پریکړه انتقادونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له سپین بولدک څخه په یوه ویډیویي مرکه کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې باختر اژانس خبره کړه، د راستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه تازه ارقام ورکړل.
په دواړو اړخونو کې تورخم اړخ کې دلته په سپین بولدک کې اوس موږ تاسو د سپین بولدک په صفر نقطه باندې ولاړ یو. ارقام دی 1.5 لک حدود د څو ورځې کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه، البته ارقام متفاوت کېږي د ورځې په جریان کې نور نوی را روان دي راځي.
هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د ورکړل شوی مهلت په پای کې پیل شو. د پاکستانی چارواکو په وینا په پاکستان کې 1.5 میلیون بې اسناد افغانان دیره دي چې باید ووزي. په دې کې هغه 6 لک افغانان هم راځي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. په دوی کې یو شمیر په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې یا کیسونه لري. د هیوادونو د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د دې کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا کېدای شي چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر پیښ شي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ایالت د ټولو ولسوالیو امنیه قومندانیو ته امر کړی چې هغه افغانان دې نه نیسي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه کیسونه لري. په یو لیک کې چې یو کاپی ازادۍ راډیو ته هم رسیدلې، د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د نومبر د 2 نیټې د مکتوب په اساس پولیسو ته امر شوی چې دا افغانان دې له نیولو څخه مستثنا وګرځوي. پلیک د دې افغانانو د شمیر یادونه نه ده شوې، خو ویل شوې دي چې د دوی لیستونه د واتس اپ لارې د پولیسو سیمایزو ادارو ته استول شوی. لبلې خو د پرزیدل جمهوریت دولت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل نوې وینا کې له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو د ستونزې د حل لپاره د یو ملي بحث غوښتنه کړې. خغلی غنی طالبانو ته خبرداري ورکړی چې د دوی اعمال له افغانانو سره د گاونډیو هیوادونو د چلن معیار کېدای شي.
دغه واقعاتو خوده چې گاونډیان د افغانستان له ټولو وګړو سره د یو تعریف یوې زاویې له مخې چلن کوي چې هغه افغانیت دی. له بلې خوا د طالبانو حرکت هم باید پوسی چې اعمال په ټولو افغانانو د نړۍ په هر برخه کې چې وي تاثیر کوي او مسؤلیت په دوی راځي.
همدارس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د پاکستان پریکړه له اسلامي او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې ده. لدې مخکې د طالبانو د حکومت نورو مشرانو هم له پاکستان غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د جمعې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی. او د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم وباله. هغه په یو وینا کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د دې کار عواقب وسنجوي.
درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې دوه خبرونې تاندې څنګ او هم د ډول درسي ساعت ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
فوګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي. داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدرونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دوی ځان سره ظلم کوي.
هغه کول شي ورزش وکي نو بي وکي هغه برخه کې دوی کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنور سره سیالي کوي. امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنه وی خو د سندونو او بندونو ډیر او بو ته ورغړيږي. سکروټی پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته خو غیرتی وخی. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. تا طاهر پختونیار چې پزوانی کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یا وخت په یخو اوبو ولمبیدم نو ما په دماغو درد شو، د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه، هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونیسو، نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا رامې ښکاري دي، اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو، مایان چې اور اجګ شول پکې د بم سره بې اوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوپ کړو، ډنډ ته چې ما ورټوپ کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان راټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې هم ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونی وو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باورې دی چې د پوهې لا ډېرې دو ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات وو هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکرو خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت وایي چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دو پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی وایي دا غرا کوي ماله. نو دې مسته د اله نور هم قبول کړی وایي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکښته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کاړو پرېښی د بېخي یخ شوی. نو د نورس فکر کړی چې داسې ټوخی کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو، د باندې سره خبره سره معلومه کو، پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولای سم. تازه مثلا وهله يم سم اته اختار عمر کې شاکو يم تر ښکاره کته پنځه مو ښکاره کړی تر جنگ سره ورته شاکو ګان سره ورسې ده. خو بیا بیرته د خبره پاتاسوله بیا نور خلک سره خلاص کړل. ځوانان دا دي د پدې معنی چې دی ځان غیرتی ښکارا کې خپل انسان ته بل ځوان چې زلاس غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خاطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتۍ ښه لاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دي شي چې موږ ولیږي زندان ته، نو همدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، نو همدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړې، بل غټه زه وړی دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتی ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشې کې یا دغسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. په هر شي کې باید ځان سره احتیاط وشي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی د لاسه ورنه کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلې وي او ډېر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوز یول حق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.